באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
السلام علیکم د نوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه ایسف زیم تاسو د امریکا غشنار ریونه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري د نوریدونکو په خبرونه کې به ووري چې د کویت د بهرنو چارو وزیر د شنبه پورز ویل دي چې خلیجی هیواد قطر د تیار دی چې د خپل گاونډي او سلور هیوادونو چې دغه هیواد سره خپل ډیپلوماټیکی اړیکی شلولې دي د هغه اندېښنو ته غوږ ونیسي او د خلیجي هیوادونو بندیزونو د قطر په اقتصاد کې ګډون په اقتصاد کې ګډوډي رامنځته کړې ده. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس په مکړې خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو تلولي
د خبرونو لنډیز د سوریې د حکومتي او د یاغي قواو ترمنځ د دره په خار کې سخت جنگونه روان دي. د قطر د بندنوی چار وزیر ویلی دی په دې ډاډه دی چې د قطر سره د گاونډیو عربي ملکونو د سیاسي او تجارتي روابطو قطع کول به د دوی په اقتصادي وازی چندان اثر ونه کړي. او پرون په مسکو کې پولیسو د روسیې د حکومت مخالف مهم مشر الکسی نوالنی او د هغه په سوونو پلویان زنداني کړي دي. د خبرونو تفصیل د سوریې حکومتي او یاغي قواوی په دې حس کې دي چې د دره په خار کې د فلسطینیانو د مهاجرو په کم چې اوسترنه د خلکو د سیدلو یو سیمه جوړه شوې ده خپل کنټرول ټینګ کاندي. د هغې سیمې یو سیدین کې او د بشر د حقوقو مدافع احمد المسلی ویل دي دا په دې تیرو اتو ورځو کې دریم ځل دی چې د حکومت طرفدار قواوی د ټانکونو سره یو ځای چې د جنگي الوتکو ملاتړ هم ورسره ملګری دی غواړي چې پرمختګ وکړي. هغه وایي چې پرون جګړه ډیره سخته وه. د یاغي قواو یو نتاق ډګرمن اسام الرئیس ویلی دی چې د دره په خار کې جنگ د ژوند او د مرګ معنا لري. هغه وایي چې په دې تیرو دوه ورځو جنگونو کې ولس نه حکومتي عسکر وژل شوي مګر دا لا نه د معلومه چې څومره یاغیان به په دغه جنگونو کې مړه شوي وي. د سوریې د فوج یو جنرال ویلی دی چې د سوریې فوج به تر هغې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې سوریه د ترکستان نه پاکه کړې نه وي. د قطر د مالی وزیر په دې ډار سرګن کړی دی چې د ملک د دې توان لري چې د دوی سره په تیر هفته کې د یو شمیر عربي ملکونو د ډیپلوماټیکو روابطو د قطع کولو نه وروسته به هم په ملکي اقتصادي وضعیت چندانې فرق ونه کړي. د قطر د مالی وزیر علي شریف العمادي پرون د سی ان بی سی د تلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې ویل سره له دې چې څه مشکلات شته دی مګر په قطر کې د پخوا په شان کاروبار دوام لري. هغه دا هم ویلي دي چې دا څه نشته دی چې دوی دې د محلي اقتصاد وضعیت په باب اندېښنه پیدا کاندي. هغه وایي د سعودي عربستان په شمول بحرین عربي متحده امارات او مصر چې د دوی سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط قطع کړي په خپله سیمه کې به د تجارتي توان د خطر سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې دا یوازې موږ یو چې تاوان به وکړو مګر که موږ یو ډالر تاوان کوو نو هغوی به هم یو ډالر تاوان وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس هم د دې هڅې پیل کړي چې د قطر او د هغه ملک د عربي ګاونډیو ملکونو ترمنځ دغه جنجال پال کې مرسته وکړي. پرون په روسیې کې پولیسو د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی او د هغه په سلګونو طرفداران زنداني کړي دي. دغه مخالف مشر او دغه طرفدارانو په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد د احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. پولیسو ښاغلی نوالنی چې د دې نیت لري چې په راتلونکي کال کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مقابل کې د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کړي په مسکو کې د خپل کور نه بهر زنداني کړی دی. وروستۍ خبر وایي چې د مسکو یوې محکمې ښاغلی نوالنی بې له اجازې د مظاهرو د جوړولو په الزام په 13 ورځې حبس محکوم کړ. د امریکای وی فدرالي محکمې د هغو شپږو ملکونو په اتباو باندې چې اکثریت مسلمانان دي د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان د تطبیق د مخې بندول تایید کړي دي. په سان فرانسیسکو کې د ستیناف وی فدرالي محکمې پرون په دې باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ د میاشتې د 2 منټې د اجرایي فرمان په ضد خپل فیصله کړې ده. له دې نه مخکې په ورجینیا او مریلند کې هم د ستیناف فدرالي محکمو د جمهور رئیس د سفر د بندیز په باب د اجرایي فرمان په ضد فیصله کړې وې. د امریکا د مشیګن پایلټ کې په لسګونو د عیسوي عراقیانو زندانی کول د دې بایش ول چې په ډیټرویټ کې د توقیف په وزن مرکز کې خلک د هغې په ضد احتجاج وکړي. د یوې محلي ټولنې مشر مارتین مانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې څلوېښت تنه زندانی شوي دي. د مهاجرت چارواکي وایي چې په دې ورځو کې عراق موافقه کړې ده چې هغه عراقیان به ومني چې د امریکا نه ایستل کیږي. دغه چارواکي ویلي ټول هغه کسان چې نیول شوي هغوی ټول جنایي دوسیې لري او د مهاجرت د قاضي د حکم په اساس به د ملک نه وایستل شي. او افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ چې د قزاقستان په پایتخت استانا کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي میکانیزم کې موافقه شوې وه، هغه به د تیرو څلور اړخیزو غونډو د جریان سره فرق لري.
تاسو خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته د کویت د بهرنو چارو وزیر شیخ سبا الخالد د شنبې په ورځ ویل چې خلیجي هیواد قطر د دې تیار دی چې د خپلو ګاونډیو څلورو هیوادونو چې دغه هیواد سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې شلولې دي د هغه اندېښنو ته غوږ ونیسي. سعودي عربستان، بحرین، مصر او متحده عرب امارات په دې ټینګار کوي چې دوها د ټیررستانو ملاتړ کوي. خلیل خان په دې هکله یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراوړو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بوران په اړه د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي. په قزاقستان کې د شنګای کانفرنس غونډې په څنډه کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال نواز شریف په دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د سعودي او قطر دواړو سره ښې اړیکې لري او تر خپله وسه به هر ډول هڅې وکړي چې د دوی ترمنځ اختلافات حل کړي. د پاکستان یو تقاعد شوی سفیر جاوید حفیظ امریکا ژغ ته وویل پاکستان کولی سي یو مثبت رول ادا کړي، خو دا به ډیر محدود رول وي ځکه چې پاکستان نه اقتصادي او نه سیاسي امتیاز لري. هغه زیاته کړه د پاکستان رول باید به طرف وي او پاکستانی مشران باید قطر ته هم سفر وکړي. د دوشنبه په ورځ د قطر او د خلیجی هیوادونو ترمنځ د جنجال د کمونو لپاره د پردور تر شا هم هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې قطر چې د مایع طبیعي غازو صادرونکي هیواد دی او د خلیجی هیوادونو او ګاونډیانو چې مصر هم پکې شامل دی د سمندري لارو د بندمون لوجي د غازو صادرات یې د ګډوډۍ سره مخ شوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن التانی اروپا ته تللی چې د برتانیې او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري او په دې خبرې ټینګار کړی دی چې د دې هیواد د لارو بندول غیر عادلانه دی او قطر دې ته تیار دی چې د خلیجی همکاریو سازمان د غړو هیوادونو سره خبرې وکړي.
نحن في دولة قطر الآن أهم أولوياتنا هي رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو من الجو.
هغه وايي د قطر مهم هدف د بندیزونو لري کول دی او دغه بندیزونه د دغه هیواد پر ضد غیر قانوني بلل دي. د قطر د مځکي او سمندري لارې بندي کړل شوی دي. هغه دغه راز ویل چې دغه بندیزونو لوجي په قطر کې بشري بوران راپورته شوی دي
او بحث الاتهامات المرسله التي قذفت على دولة قطر.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور گرگش په ټویټر کې په دې خبرې ټینګار کړی چې متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین او کویت په قطر بندیزونه لګولي خو لارې نه دي بندي کړي. گرگش لیکلی په قطر بندیزونه لدې کبل لګول سوي چې دوها د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خو قطر دا تورونه رد کړي دي. د متحده عربی اماراتو رسنیو د هغو تروریستانو نومونه اخلي چې قطر یې ملاتړ کوي.
محمد جاسم السليطي احد القطريين الذين ضمتهم لائحه الحظر والارهاب الصادره عن البيان المشترك للسعوديه والامارات والبحرين ومصر لمساهماته مع الجماعات الارهابيه، حيث يعد معاونا للخبير المالي في القاعده خليفه محمد تركي السبيعي المدرج اسمه على لوائح العقوبات الامميه والامريكيه والذي شمله البيان المشترك للدول الخليجيه ومصر.
عربی رسنۍ د هغه تروریستانو نومونه اخلي چې په قطر کې اوسیږي، د غراز د مصر، بحرین، په توبور کې د لیبیا پارلمان، تنزانیې او الجیریا هم ویلي چې قطر د تروریستانو ملاتړ کوي. مصر د هغو مشکوکو تروریستانو یو لیست پور کړی دی چې په قطر کې اوسیږي چې شیخ یوسف کرادوی هم پکې شامل دی. دغه شیخ هغه فتوا جاری کړې وه چې د مصر پولیس او پوځ باید ووژل سي. عربي رسنۍ راپور ورکړی چې د مصر حکومت نړیوال پولیس یا انټرپول ته د 50 مشکوکو تروریستانو یو لیست پرلې دي چې په قطر کې اوسیږي. عربي رسنیو داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې دي او ادعا یې پکې کړې چې په قطر کې د آثارو د تبادلې دوکانونه د د ډالرو او نورو بارني پیسو خلاصي ودی زکه چې د قطر خلک او په دغه یواد کې بارني اوسیدونکو ډالر اخلي او قطري ریال خرڅوي. په قطر باندې د خلیجی هیوادونو او د متحدینو بندیزونو لوجې قطري ریال خپل ارزښت بایللی دی او دغه راز ډیرو زیاتو عربي بانکونو د قطر په اثارو کې تبادله بنده کړې ده. د قطر د مالیه وزیر علي شریف المادی بیا د سی ان بی سی سره په مرکه کې په قطر باندې د خلیجی هیوادونو د بندیزونو تاثیرات کم بللی دي او په دې ټینګار کړی دی چې قطر لوی او ښه متنوع اقتصاد لري او دې توان لري چې دغو بندیزونو پر ضد مقاومت وشي. او دلیل یې ورکړ که موږ ډالر د لاسه ورکوو نو دوی هم ډالر د لاسه ورکوي. ترکیه او ایران دواړو د دوهې سره د همکارۍ او پیوستون دپاره د خوراکي توکو ډکې الوتکې او بیړۍ دغه هیواد ته استولې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د خلیجی هوادونو بندیزونو د قطر په اقتصاد کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د کویت امیر سبا احمد السبا چې دواړو خوا منځګړتوب کوي په دې خبرې ټینګار کړی چې قطر دې ته تیار دی چې د خپلو ګاونډیانو اندېښنې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. د امریکا غږ خبریال ایډورډ ایرانیان د قاهرې نه په خپل رپورټ کې وایي چې داسې ښکاري چې دغه بحران د ختمولو لپاره په نږدې کې سهل نه ښکاري. خلیل خان دغه رپورټ تاسو ته دروړي.
قطر د ترکستان سره د اړیکو درلودل په کلک رد کړی دي. د قطر د بارنیو چارو د وزیر خاص سلاکار مطلق الکتانی فرانس پریس اژانس ته ویل دغه بحران له دې وجې نه دی رپورټ سوی چې قطر ترکستان ته مالی مرستې ورکوي، بلکې یو ترتیب سوی کمپاین دی چې په قطر فشار راوړل سي چې خپله خپلواکه او چټکه بارنۍ پالیسۍ بدله کړي. قطر د تیری پنځشنبه پر ورځ ویل چې په خلیجی هیوادونو کې تر ټولو لوی ډیپلوماټیک بوران د حلولو لپاره به د خپل حاکمیت او د بارنۍ پالیسۍ په باب کومه روغ جوړونه کړي، او دا چې د عربي ملکونو هغه هڅو ته به تسلیم نسي چې قطر یې په دې تورن کړی دی چې ګوند یې د تروریزم ملاتړ کوي او منځوي کړی دی. د قطر د بارنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل کومو هیوادونو چې د قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورټي اړیکې قطع کړي دي تر اوسه پورې دوی ته د خپلو غوښتنو کوم لیست نه دی ورکړی، خو هغه د دغه بوران په سوله ییز حل ټینګار وکړ. هغه په قطر کې خبریالانو ته وویل موږ له دې وجې منځوي سوي یو ځکه چې موږ بریالي یو، مترقي یو او د سولې دپاره یو ختمه شی لرو. د رایټرز خبري اژانس لیکي چې قطر د اسلامي تحریکونو ملاتړ کړی خو په کلک ادارت کړی ده چې د تروریزم ملاتړ کوي. قطر د لویدیځ ضد ډلو لکه افغان طالبانو، د فلسطین حماس ډله او د الجیریا د اسلامي نجات جبهې ته ځای ورکړی دی، خو ویلي دي چې قطر د خپلو ګاونډیانو د نظر نه مني چې هر هغه ډله چې اسلامي سابقه لري هغه د ترورستان هم وي. مصر د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د هغو تورونو په اړه د تحقیقات پیل کړي چې قطر رد کړی دي، او هغه دا چې د قطر د شاهي کورنۍ تښتول سوو غړو د خوشي کولو لپاره دغه هیواد یوې تروریستي ډلې ته چې په عراق کې فعاله ده د یو میلیارډ ډالرو څخه زیاتې پیسې ورکړي دي. د عربي فاونډیشن اجرایي رئیس علي شلابي د امریکا ژغ خبریال ویکټر بیټي ته وویل دی داسې فکر نه کوي چې دغه بوران دي په نږدې راتلونکي کې ژر حل سي.
آی تھنک د پرابلم از دټ دیس از ا کلمینیشن اف مینی مینی ایئرز اف کنسرنز بای ناٹ جسٹ سعودي عربیا بٹ دی
زما په فکر ستونزه ده چې دا د څو کلونو د واقعاتو یو مجموعه ده. په دې کې یوازې سعودي عربستان اندیشمن نه دی، بلکې بحرین، متحده عربی امارات او مصر هم شامل دي. دا غوندې شنه ده چې قطر په څو وجه هڅه کوي چې دغه یوادونه به سبا تکړي. هغه ځتوی چې د سعودي عرب حکومت تیرونی د سبسو خبرو داسې ولړی خبره کړی ده چې پکښې د قطر د وسنی امیر پلار او صدر اعظم د لیبیا د پخوانی جمهوریت کرنل قذافی سره خبرې پکښ کوي. په دغه خبرو کې د قطر پخوانی امیر قذافی ته تفصيلات ورکوي چې کومې لارې چارې په کار اچولي چې سعودي عربستان تجزیه کړي. حالي شلابي وايي هغه وخت سعودي عربستان توند غبرګون ښکار نه کړ او نه دا مسله عام کړه، او کوشش وکړ چې د غستونځ په چوپتیا د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د قطر دغه وخت امیر او د سعودي عربستان حکومت په دې کاني سول چې د قطر امیر به واک خپل زوی ته پرېږدي او دغه پالیسي به نور د همیش لپاره ختموي. علي شلابي وای خداسي ونه سول.
Unfortunately it seems that he has continued to wield power. So I think the question goes beyond just a simple mediation with Kuwait. I think
دبد مرغه د قطر وسنۍ امیر د قدرت د زیاتولو هڅې جاری وساتلې. اوس ما په فکر د غستونځ د کویت د منځګړیتوب وتلې ده، او اوس ما په فکر ستونځ د قطر په مشرتابه
د مکمل بی اعتمادی ده. اوس به قطر خپلو ګاونډیانو ته دا ثابتوي چې دا ډول چلند یې د همیش لپاره ختم کړی دی. د عربي فاونډیشن اجرایي رئیس علي شلابي هغه نظر هم رد کړی چې سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو د کله هم د تروریزم ملاتړ کړی وي، خدای ومنله چې په دغه هیوادونو کې ځینو عامو خلکو او یا ډلو به دا کار کړی وي. تیر کال د امریکا د مالیه وزارت د وزیر مرستیال ډینیل ګلیسر کانګرس ته وویل چې خلجي هیوادونو ډیر کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د القاعدې پر شان ډلو ته د مالیه ورکولو لارې بندې کړي. ګلیسر وویل ټولو خلجي هیوادونو د تروریزم ضد داسې قوانین تصویب کړي چې تروریستانو ته پیسې ورکول یو جرم دی، او په خاصه یې د سعودي عربستان نوم یاد کړ او ویې ویل چې په دغه هڅو کې سعودي عربستان په سیمه ییزه کچه مخکښ هیواد دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کارګرو بینون ملي سازمان رپورټ ورکړی دی هغه ماشومان چې په جنګونو او طبي آفتونو کې راګیر شي د انسانانو د کاشبرانو د جنسي استثمار د خطر او سرغړونو ښکار کیږي. د دې لپاره چې په ماشومانو باندې د کار کولو په خلاف نړیواله ورځ منزل شوې وي، د کارګرو بینون ملي سازمان د حکومتونو نه غواړي چې په ماشومانو باندې د کار کولو ناوړه ډولونه د منځه یوسي. خبریال لیسا شلاین په دې هکله رپورټ را لیږلی.
نړۍ د مهاجرو او د بیزیا شوو خلکو د سترې ستونزې سره مخامخ ده. څه باندې 15 میلیونه خلک د جنگ او تعقیب په علت په زور له خپل کور او کلي نه شړل شوي دي. په دغو بیزیا شوو خلکو کې ماشومان د استثمار د خطر سره مخامخ دي چې کورنۍ او ټولنیز سیستم یې ټوټه ټوټه شوی دی، چې په دې کې د کورونو، ښوونځیو او معاشیت له لاسه ورکول هم شامل دي. د کارګرو بین المللي سازمان رپورټ ورکوي چې په درسته نړۍ کې د اټکل له مخې 1.8 میلیونه ماشومانو باندې کار کیږي، او په دې کې 15 میلیونه هغه ماشومان هم دي چې د کار ډیر ناوړه ډولونه ورباندې سرته رسول کیږي. له ماشومان نه د غلامۍ په څیر شرایطو کې کار اخیستلی کیږي، د قانونو او کرهنې په شان سخت کارونه ورباندې کیږي، او له ماشومان نه په جنګونو یا فحشا کې کار اخیستل کیږي. د کارګرو بین المللي سازمان رپورټ ورکوي چې په آسیا او افریقا کې اکثره وخت له ماشومان نه کار اخیستل کیږي. د ستونزو او د نازکو حالاتو په باره کې د ILO لوړ رتبه تخنیکی مامور انصاف نظام امریکا غږ ته وویلې په خاصه توګه له ماشومان نه په افریقا کې په جنگي حالاتو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي، چې په سومالیا، جنوبي سودان، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت او د افریقا په مرکزی جمهوریت کې وسلوالې ډلې په جنگونو کې ماشومان د عسکرو په حیث استخداموي. د ILO لوړ رتبه تخنیکی مامور انصاف نظام پر خبر ته دوام ورکوي او وای
وی آلسو هاف سین سرټن آرم گروپس یوزینګ چلډرن فار ایکستریم ټایپس اف وایلنس لایک سویسایډ بومرز اور فورسیبل ریکټون ان دیم اس برایډز اینڈ فار سیکشوال سلیوری سو د ټایپس اف وایلیشنز اگین
موږ هم لیدل دي چې ځینې وسلوالې ډلې له ماشومان نه په تاوتریخوالي کې کار اخلي، په داسې حال کې چې د ځانمرګو، بم اچونکو یا د ناوې په حیث او د جنسي غلامۍ لپاره په زور استخدامیږي، ځکه نو د ماشومانو په خلاف د سرغړونو ډولونه مخ په زیاتېدو دي. نظام وای ماشومان د عسکرو په حیث هم استخدامیږي، او په آسیا او منځنی ختیځ کې په جنگونو کې د استثمار له نورو ډولونو نه کړاو غالي، مګر د څرګنده کړه چې په ختیځ آسیا کې د فلیپین او میانمار په شان هیوادونو کې ماشومان د طبي آفتونو د خطرونو سره مخامخ دي. نظام بیا وای
You get a lot of displacement. Children, families lose their livelihoods. Their community networks are lost. They are displaced. Communities become poor overnight. Lose their sources of income.
تاسو ګڼ شمېر بې ځای شوي ماشومان وینئ. کورنۍ او خپل روزي له لاسه ورکړې ده. د دوی ټولنیزه شبکه له منځه تللې ده. ټولنې په یو شوا روس کې نسمنه کیږي. دوی د خپل عاید منابع له لاسه ورکوي. د طبي آفتونو په علت ښوونځي ویجاړ شوي یا تباه شوي دي، ځکه نو د دغو آفتونو په علت په اسانۍ سره په ماشومانو باندې فشار راځي. نظام وای د طبیعي آفتونو په نسبت جنجالونه د نړۍ پام ډیر زر ځانته راجلبوي. دی وای دا په خاصه توګه د قاطع د اقلیم د بدلون او سیلابونو په شان طبیعي پیښو په باره کې صدق کوي. دی وای دغه شرایط ماشومانو ته دومره خطرناک دي څومره چې جنګونه دي او ناوړه کسان یې په اسانۍ سره استثماروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانیې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د صدر اعظم تھریسا مې سیاسي موقف ډیر کمزورې شوې. د تجارتي شرکتونو د مشرانو فشار پر زیات دی چې خپل مخکینی پالیسی بدل کړي او د اروپای اتحاد سره د نږدې اقتصادي اړیکې وساتي. په دې اړه به د لندن نه د امریکا غږ د خبریال ججی ډرمر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شتاسته درواوروي.
د پنځشنبه د ورځې پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د برتانیې واکمن محافظه کار ګوند دومره کمزوره شو چې په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ او صدر اعظم تھریسا مې له نورو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت له جوړولو نه بغیر بلا چاره نه لري او له همدې امله له موقع نه په استفاده د برتانیې د ځینو غټو تجارتي شرکتونو او کارپوریشنونو مالکانو پر هغې باندې فشار زیات کړی چې له اروپایي اتحاد سره د مذاکراتو پر مهال خپل مخکینی دریځ برعکس د نږدې تجارتي اړیکو د خوندي ساتلو په اړه ورسره وغږیږي. په پارلماني انتخاباتو کې د محافظه کار توري ګوند د خرابې کارکردګۍ په تعقیب د ګوند یو شمېر مشرانو له تھریسا مې نه وغوښتل چې استعفا وکړي، خو هغه زیار باسي په هر شکل چې ممکني په قدرت کې پاتې شي او نوې کابینه تشکیل کړي.
At this important time for our country, they need stability and certainty provided by the government, and that's what I've been doing today, putting together a cabinet, the Conservative Party.
دا د تھریسا مې غوږو چې له انتخاباتو وروسته د ګوند غړو سره خبرې کولې. هغې وویل زموږ د هېواد لپاره دا یو ډېر مهم او قیمتي وخت دی، خلک ثبات او استحکام ته ضرورت لري او ما همدغه مقصد ته د رسیدو په تکل د داسې کابینې په جوړولو کار پیل کړی چې غړي به د تجربې او استعداد په اساس باندې ګمارل کیږي او زموږ د محافظه کارو افکارو تمثیل به کوي. د کابینې لومړی وظیفه به دا چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو خبرې په بریالیتوب سره سرته ورسوي. په لندن کې د انسټیټیوټ آف ډایریکټرز په نوم د اقتصادي چارو د مؤسسې کارپو سټیفن مارټن امریکا غږ ته وویل موږ باید حتماً د اروپایي اتحاد مارکیټ ته لاسرسی ولرو ځکه چې اروپایي اتحاد زموږ تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی. سټیفن مارټن چې د برتانیې د غټو تجارتي شرکتونو په استازیتوب فعالیت کوي وایي چې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د محافظه کارانو له ناکامۍ وروسته پر صدراعظم باندې د سوداګرو او تاجرانو اعتماد کمزور شوی او ښکاري چې د برتانیې اقتصاد د سوکا کېدو په لورې رواني. هغه وویل چې تجارتي شرکتونو ډېر زیات تاوان کړی د نوي حکومت د جوړولو او د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو یا برگزیټ په حق لا د بې اطمینانۍ او شک فضا رامنځته شوې ده. سټیفن مارټن زیاته کړه چې ډېره به ګرانۍ په سمدستي توګه موږ په دې پوه شو چې موجوده غیر یقیني صورت حال په تجارتي شرکتونو او د تاجرانو په کاروبار څومره ناوړه اغېزه غورځوي او د برتانیې لپاره به څه واقب له ځان سره ولري، خو که په فوري ډول یې چاره ونه شي د برتانیې د اقتصاد لپاره به تباه کوونکي نتیجې ولري. نوموړي وویل چې تقریبا دوه یا په سلو کې تاجران فکر کوي چې د برگزیټ په مذاکراتو کې له اروپایي اتحاد سره د یو نوي تجارتي تړون لاسلیک کول باید د صدراعظم مې د حکومت د مهمو اولیتونو په سرفهرست کې شامل وي. برتانوي سوداګر په دې نظر دي چې د محافظه کارانو لپاره د انتخاباتو نتیجې له اروپایي اتحاد نه د وتو په باب د پریکړو ځواب او له صدراعظم نه غواړي چې زر تر زره په برتانیا کې د هغو 3 میلیونو کارګرانو د اقامې مشکل حل کړي چې د اروپایي اتحاد له مختلفو هیوادونو نه د کار لپاره هلته راغلي او په برتانیا کې ژوند کوي. که دغه کارګران وځي نو د هیواد کلیدي اقتصادي سکتورونو ته به سخت تاوان ورسوي. د مثال په ډول د اروپایي اتحاد د الوتکو جوړولو ایربس شرکت له برتانیې نه غوښتلي دي چې کارګران باید د برتانیې د وتلو وروسته هم د دې حق ولري چې په آزاده توګه برتانیې ته سفر وکړي او له خپلو برتانوي سیالانو سره له نږدې نه تماسونه جاري وساتي. ایربس ګواښ کړی که دغه شرط ونه منل شي له برتانیې نه به خپلې فابریکې وباسي او یو بل هیواد ته به نقل کړي. د ایربس شرکت دا وخت 10,000 کارګران په برتانیا کې په کارونو ګمارلي دي او وای چې د نورو لس زرو برتانوي کارګرانو راتلونکي کارونه په دې پورې اړه لري چې د ایربس د شرکت موجوده کارګران په برتانیا کې پاتې کیږي او کنه. په داسې حال کې چې تر سامی په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي، نه ده معلومات چې د اروپایي اتحاد سره د نږدې اړیکو د خوندي ساتلو لپاره به د تاجرانو او سوداګرو غوښتنې تر کومه حده پورې عملي کړي، ځکه چې د هغې وضعیت کمزوری دی او لوی غټ مشکل سره مخ ده. هغې په خپلې کابینې کې ځینې کسان په دې شرط شامل کړي دي چې د اروپایي اتحاد نه د وتو په مذاکراتو کې ورسره کومک وکړي. تریس امای کوخخ کوي چې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د اروپایي اتحاد نه د وتو د طرفدارانو او مخالفانو د غوښتنو ترمنځ تعادل او موازنه برقراره وساتي. د دفاع وزیر مایکل فالن چې له اروپایي اتحاد نه د وتو مخالف دی وایي چې موږ باید د تاجرانو خبرو ته غوږ ونیسو او غوښتنې پر ځای کړو. د محافظه‌کار ګوند ځینې مهم مشران فکر نه کوي چې تریس امای به د ډېرې مودې پورې په قدرت کې پاتې شي، او د کابینې ځینې غړي د شمالي آیرلینډ د پروتستانانو له محافظه‌کار ګوند سره د ائتلاف ته جوړولو مخالفت کوي. هغوی په دې نظر دي که مای د شمالي آیرلینډ د پروتستان فرقې سره ائتلاف وکړو که ځینې غوښتنې ومني، شاید چې د شمالي آیرلینډ د کاتولیک فرقې د نشنلستانو سره د سولې تړون په خطر کې ولویږي. د شمالي آیرلینډ د کاتولیکانو جمهوري غوښتونکي ګوند د دوشنبه په ورځ په یوې بیانې کې د تریسا مای او پروتستان فرقې د ډي یو پی ګوند ترمنځ د ائتلاف غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې دا ائتلاف به په خپګان او ویر ورته تمام شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د یوکرين خلکو اروپای اتحاد ته بد ویزینه د سفر کولو د یک شنبه لومړی ورځ ومنځله چې جمهور رئیس پیترو پوروشینکو د روسیې د امپراتورینه د خپل هواد ورستی وتل یاد کړل. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
دغه انتظام به یوکرانیانو ته اجازه ورکړي چې په بایومیټریک پاسپورټونو سره د برتانیا او ایرلند نه په غیر د اروپایي اتحاد ټولو غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. د توریزم یا د کورنۍ او دوستانو د لیدلو لپاره په هر شپږو میاشتو کې تر نوي ورځو پورې اوسېدی شي. پوروشینکو د شنبه په ورځ د سلواک د انډول آندری کیسکا سره په خپل ګډ سرحل کې ملاقات وکړ چې دا اروپایي اتحاد ته د دروازې سمبولیک پرانستل دي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او وای
نیکولی اوکراینا більше не повернеться в Радянський Союз, тому що ми горда і вільна демократична нація повертаємося до родини європейських народів.
یوکرین به هیڅکله د شوروي اتحاد وخت ته راستون نشي، ځکه چې موږ د اروپایي اتحادونو په کورنۍ کې یو مغرور او آزاد ډیموکراتیک هیواد یو. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلګرۍ د څانګې په قول په زرګونو یوکرانیان د غرمې په وخت د اروپایي اتحاد هیوادونو ته ور واوښتل. اروپایي اتحاد په 2014 کال کې د کیف سره د روابطو د ټینګېدو وعده کړې وه. د پرله پسې ځنډېدو نه وروسته اروپایي اتحاد دغه انتظام تیره میاشت تصویب کړ. یوکرین په 2014 کال کې د ساړه جنگ نه راپه دی خو د روسیې او لویدیځ اروپا ترمنځ د ډېر بد جنجال صحنه شوه. په همدې وخت کې ماسکو د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې پورې ونښلوله او د هیواد په ختیځ کې د جدایي غوښتونکو سره ملاتړ پیل کړ. بې له ویزې نه سفر کول د اروپایي اتحاد سره د یوکرین د یوځای کېدو په لور یو ګام بلل کیږي، که څه هم چې مهم خنډونه لا تر اوسه په مخ کې پراته دي چې دغه خنډونه عبارت دي له اقتصادي بې ثباتۍ او د روسیې سره د جنجال د پراخېدو ویره.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ د خبرونې دویمه برخه هم اوریدله. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، هغوی به د دری برخې خبرونه پیل کړي. موږ ستاسو له دې هیله اجازه غواړو چې دغه خبرونه ته به غوږ شئ. د چرته ستاسو د زموږ خبرونې اوریدونکو. اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ چې په www.pashtoviewer.com باندې واورئ.